Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې نهمه نیټه چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه موافقه شوې او د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د وینزویلا ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو لپاره له تشدد څخه کار واخلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي او د جاپان د فوټبال لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پایلوبه کې د ایران د فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅونکي دي. پاتریک شنهان د څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاماماتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د کتنې پر مهال کړي. یونما همداراز وایي دا اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغوی ته د دوحې د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د ولی ویاند منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې له ډیپلوماتیکو لارو پیل شوي دي.
از مجلای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزه خدمات وړاندې کوي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی. د بلخ امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې د یکشنبې په ورځ یوه میرمن چې غوښتل یې له یو لاسي بم سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قونسلګرۍ ته ننوځي نیولې ده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې له نیول شوې میرمنې څخه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له دایمي حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او ادارې نه اورېږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي بحث وشي. ښاغلی غني زیاتوي چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه، بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینو ته رسیدای شي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. جکپړي امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولانډ چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري پر 13 او 14 جوړیږي د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا، د تروریزم او د تروریزم د غیر قانوني تمویل او همداراز د سایبري امنیت په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولانډ د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوویتس هم پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
د غونډې موضوع به له ایران نه هاخواوي. موږ به په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به یې مهمه برخه وي. د دې کنفرانس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ویلي و چې ایران د غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرائیل د ګډون په اړه له څه ویلو ډډه کړې. روسیې په دې غونډه کې ګډون رد کړی. تهران بیا دا کنفرانس د امریکا لخوا د ایران پر ضد یوه ننداره بللې ده. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند پرون اعلان وکړ چې هیواد به د فبروري په څلورمه د لیما ډلې په نوم د ټولنې د بیړنۍ غونډې کوربه وي او د وینزویلا په اړه به خبرې وشي. میرمن فریلند پرون وویل دا ډله د وینزویلا د خلکو او د دې هیواد د سیاسي مخالف مشر خوان ګوایدو د ملاتړ لپاره د اقداماتو په اړه بحث کوي. لیما ډله د کاناډا او د لاتین امریکا د هیوادونو په ګډون له څوارلسو هیوادونو جوړه ټولنه ده. خوان ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو د 2018 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړی. هغه د جنوري پر 14 ځان د دې هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ. او د جاپان د فوټبال لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پای لوبه کې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. لوبه پرون د ایران او جاپان ترمنځ 3-0 پر وړاندې د جاپان په ګټه پای ته ورسېده او ایران ونه توانېده چې د جام پای لوبې ته ووځي. په بله نیمه پای لوبه کې نن سه شنبه د عربي متحده اماراتو او قطر لوبډلې سیالي سره کوي. ټاکل شوی چې د دې جام وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وشي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبری سرویس وروسته د دې راپورونو برخه پیلېږي. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ډیرو مهمو مسایلو په اړه توافق شوی، خو دا زیاتوي چې ډیر کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی وایي چې کډوالو ته باید د ملي پانګې په سترګه وکتل شي او درناوی یې وشي. په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری وایي چې د امنیتي ډاډ له ترلاسه کولو وروسته به خلکو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړي. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو له پیل وروسته د بشري حقونو د څار سازمان د حکومت لخوا له تشدد څخه د کار اخیستو پر احتمال اندېښنه ښودلې. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره تر پایه را سره اوسئ. او دا هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د موافقتنامو په اړه له طالبانو سره سلا شوي دي. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. هغه په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو وروسته افغانستان ته تللی او د خپلو بحثونو پایلې له افغان چارواکو سره شریکې کړې دي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د دب خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډېر کارونه دي چې باید ترسره سي. په کابل کې د امریکا سفارت یوه اعلامیه خپره کړې چې وایي ښاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو خبرو کې هله وشوده چې افغانان سیاسي اختلافات پریږدي او لرمسته سوی فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې لمې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورسپانې د شغل خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاڼه کې د دې چوکاټ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. شغل خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولي څو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د دپوینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبان وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي، خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه عمر صمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي: دوی وایي دا چې طالبان ویلي چې مرک چی پلاوی د سلام مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي، او یا هم د طالبانو مرک چی پلاوی ته د ملا برادر راتګ د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولی د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پرېکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد ګڼي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوهې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه: یو ناسم روایت شته چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد د خبرو په یوه برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامنۍ او بې ثباتي ده، او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یوه هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي، ځکه نسي کولی وضعیت بې ثباته پرېږدي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د سوکالۍ کلي بهرنیان نه بلکې د افغانانو فزیکی او بشری پانګه ده. ښاغلی غنی د مهاجرت د مدیریت د تخصصي سمپوزیم په پای کې وویل کډوالو ته باید د یوې پانګې په توګه وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د دې ترڅنګ چې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی، هر کال سلګونه میلیونه ډالر افغان کډوال په افغانستان کې خپلو کورنیو ته ورلیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د مهاجرت د مدیریت د تخصصي سمپوزیم په وروستۍ ورځ په کابل کې خبرې کولې ویل خلک باید کډوالۍ ته په سپک نظر ونه ګوري. د ده په خبره کډوال که څه هم له ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د افغانستان پانګه ده. ښاغلی غنی وایي له کډوالو نه باید د ملي پانګې په توګه کار واخیستل شي. د په ګاونډیو هیوادونو اروپا، امریکا او خلیج کې د کډوالو توانایي ته اشاره وکړه. ویل افغان کډوال هر کال په سلګونو میلیونه ډالره هیواد ته لیږدوي. د ده په خبره د افغانستان د سوکالۍ کنجي بهرنیان نه بلکې د هیواد له فزیکي او بشري پانګې نه سمه ګټه اخیستنه ده.
کلید رفای افغانستان ماده کمک خارجي نه میده. کلید رفای افغانستان
ده وویل مونږ د افغانستان د سوکالۍ کنجي د بهرنیانو په مرسته کې نه وینو. مونږ د افغانانو له فزیکي او بشري پانګې نه په لوی استفادې کې ګڼو. د افغانستان اوبه خاوند نه درلود. دومره وایم چې زمونږ اوبه زمونږ پت ده. سس پکاوی مو لسیمی هم ولی، خو بیا هم ویارم. د مهاجرت د مدیریت تخصصي سمپوزیم تیر ورځ په کابل کې پایل او د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. په دغه سمپوزیم کې د سیمې او نړۍ یو شمېر استازو ګډون کړی و چې د کډوالۍ د بحران د مخنیوي په هدف یې مقالې ولوستې. دا په داسې حال کې ده چې دم ګړۍ میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوال شوي چې ډېری یې په پاکستان، ایران، ترکیه او اروپا کې اوسیږي. د افغانستان ولسمشر وایي په تیرو څلوېښتو کلونو کې ډېری افغانان د خپلو کورنیو له غړو او یا له خپلو خپلوانو سره بهر ته کډوال شوي دي. د کډوالۍ لامل د امنیت هستوګنځیو او د کار نشتوالی په ګوته کړ. د خاغلی غنی په خبره سربیره پر دې چې ګڼ افغانان بهر ته کډوال شوي، د روانو ستونزو له امله یې ډېری په هېواد کې دننه هم له یوې سیمې نه بلې ته بې ځایه شوي دي. د افغانستان ولسمشر د افغان کډوالو د ستونزو د هوارۍ لپاره د کډوالو او د بهرنۍ چارو په وزارتونو کې پر بنیادي بدلونونو ټینګار وکړ. خاغلی غنی وای افغانستان په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د زیاته کړه د کډوالو د تدریجي او داوطلبانه راستنېدو لپاره استوګنځیو او کارمندنې ته اړتیا لیدل کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و بجې او 15 دقیقې د قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه صفیولا ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې دا مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږ ورځنیو خبرو وروسته کابل تسلیم شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل پوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. تایم مجلې هم لیکلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معاملې ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د فاموړ پر مختګونه پکې شوې. تایم لیکلي کاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د اوتړون په اساساتو جوړ راغلل. د تایم په لیکنه د اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د تایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. تایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستې چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې، خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو غواړي چې د پاکستان قونسلګری خپل فعالیت بیا پیل کړي. د پاکستان قونسلګری چارواکي وایي کله چې افغان چارواکو د دې قونسلګری د امنیت ډاډ ورکړ نو دوی چمتو دي چې خپل کار بیرته پیل کړي. د بلخ د والی ویاند وایي محلي چارواکي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه اواره کړي. مجیب حبیبزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یو شمیر کسان چې په مزار شریف ښار کې د پاکستان قونسلګری مخې ته د تړلو دروازو تر شا د ویزا د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي غواړي چې د پاکستان قونسلګری فعالیت بیا پیل شي. اکثرا مراجعین هغه کسان دي چې د خپلو او یا هم خپلوانو د ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان ته د تلو قصد لري او غواړي چې په بلخ کې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. خو له درې ورځو را په دې خوا په بلخ کې د دغه هیواد قونسلګری فعالیت بند کړی دی. له دې کسانو دوه تنه حسین او نجیب الله دی چې په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
نن اینجا مریض هستیم، میخوام بیریم پاکستان و اینجا قونسلګری بسته است، ویزا نمیتواریم.
وقتی که مریضا و چیزا ویزا نمیتا، مریضا و چیزی ما خودم ما یک مریض هستم میخوام به پاکستان برم نمیشه، ویزا نمیتا. یک کاری کنیم که همین پس آغاز شو همین فال شو که تا که مردم یا خود ما بریم بخیر.
پم دی حال که په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری مسولان وایي چې دا ډیپلوماټیک بنسټ هغه ته د موجوده امنیتي ګواښونو له امله بند شوی دی. په برخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازی راډیو ته وویل چې درې ورځې د مخه یوې مېرمنې وغوښتل د ویزا د ترلاسه کولو په بهانه له یوې لاسي بم سره قونسلګری ته ورننوځي چې هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو ونیوله. هغه وویل چې دا قونسلګری به د امنیتي ګواښونو تر بشپړ ختمېدو تړلې پاتې وي او هر کله چې افغان چارواکو د امنیت د خوندي ساتلو تضمین وکړ خپل فعالیت به بیا پیل کړي.
افغان چارواکو مان چا با کوم دا خدینا نکر بو چری بس تا د امنیتی تاوا میت د پارا زمون د کونسلګری د خلکو د امنیت لپاره پوره پوره اقدامات کی
پم دې هر کده بلخ ولی ویان منیر فرهاد وای چې د محلي حکومت چارواکي هڅه کوي چې لا ډیپلوماټیکو لارو د ستونزې حل کړي او کوښښ یې دا دی چې تر څو د پاکستان کونسلګری په برخ کې خپل فعالیت ډیر ژر بیا پیل کړي
از مجلس ډیپلوماټیک یعنې ریاست نمائندگی خارجه باشان گفتگوها جریان داره تلاش های ما همی است که این کنسولگری دوباره به شکل خوب و بهترش فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند به خاطر تداوی میرن اینا را دوباره خدماتشان شروع شود
باید یاد شی چه بلخ در شمال زون مرکزی ولایت تایی چه در پاکستان کنسولگری سر بیره پکه در نه ولایتونو لپاره چه بند لس بحرانه کنسولگری فعالیت کوی او در ملی حکومت پایلا تردمه ده هند او آلمان پر کنسولگریو مرگونه تروریستی حمله ترسره شویدی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
خبری مجله اورای
په کندهار کې د 2019 میلادي کال د ماشومانو د ګوزان زد یا پولیو زد واکسین لومړنی کمپاین پرون پیل شو. په دې کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره له 15 لک زیاتو ماشومانو ته د ګوزان زد څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین د کندهار په 1119 کې د 50 ورځو په ترڅ کې بشپړیږي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
چارواکي وایي د 2019 میلادي کال د پولیو د واکسین د دغه لومړني کمپاین پر مهال به په کندهار ښار 1119 کې 15,000 د 50 کلونو کم عمر کوچنیانو ته د پولیو څاڅکي ورسیږي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلاوی د پولیو پیل سوی کمپاین 15 ورځې دوام کوي او د کندهار په 1119 کې به کور په کور او په پاتنور کې به کلی په کلی او جماعت په جماعت عمل کیږي.
کندهار کې زموږ هدف په لوړ کال کې کوچنیانو ته لکه وښه په زر دی د دلیل نه شته چې موږ سره یو لسین په دوام کې د پنځو ورځو لپاره دا ولایت په 1119 کې د ګران شو 1119 کې د کور په کور 1119 کې ځینې ځایونه د کلی په کلی او ځینې ځایونه کور په کور او په 1119 کې زموږ شنو راغله په مسجد کې چې مناسي اعلان کوي او کوچنیانو ته
د کندهار د عامه روغتیا رئیس زیاتوي چې په دغه کمپاین کې د روغتیا پالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو څخه یوه تازه جوړه سوې کمیټه هم د کورونو د هڅونې او عامه پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته کوي. د کندهار ولایتي چارواکي هم وایي چې د پولیو وایرس د له منځه وړلو مبارزه یې له لومړیتوبونو څخه ده. د کندهار د والي مرستیال عبدالحنان منیب وایي چې د پولیو د شدت بک لپاره په ولایت کې چم ژغې زیات سوي ده.
موږ ټول ولسوالۍ ته هدایت کړی دی ځینې سکتوري ادارات ته چې دوی به د آګاهي عامه لپاره خپل منظم پروګرامونه په لار اچي او په دغه برخه کې د علماو، د پوهنتون، د معارف، تاج او اوقافو، عزت، فرهنګ او بالخصوص د رسنیو رول مهم دی، ځکه ځینې وخت د دې په اهمیت عام خلک یا د لیرو پرتو ولسوالۍ خلک پوه نه وي. نو دغه لپاره چې موږ سوست
په کندهار کې پر داسې مهال د 2019 میلادي کال د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیلېږي چې په همدې ولایت کې تیر کال د ګوزان تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې وې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي اندېښنه لري چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو به په واک کې د پاتې کېدو لپاره له تشدد څخه کار واخلي. د وینزویلا د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو د جنوري په 14 نیټه ځان د دې هېواد موقت ولسمشر اعلان کړ. ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی، د مادورو د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړی دی. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د بشری حقونو د سازمان اجرایی رئیس هیله شوي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په واک کې د پاتې دوه لپاره له تاوتریخوالي کار ونخلي. کینت روت د دوشنبه په ورځ په دې اړه وویل:
And our major concern right now is that
دوی وایي اوس مهال زموږ اساسي اندېښنه دا ده چې حکومت د خپل واک د خوندیتوب لپاره په خونړیو تاوتریخوالي لاس پورې نه کړي. ښاغلی روز زیاته کړې چې د مادورو په مشرۍ حکومت تر دې وړاندې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې د وینزویلا سیاسي مخالف خوان ګوایدو د جنوري په 28مه ځان د دغه هیواد موقت ولسمشر اعلان کړ، د وینزویلا د ملي ګارد ځواکونه له اعتراض کوونکو سره ونښتل. د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د لاتین امریکا هیوادونو د ګوایدو د دې اقدام ملاتړ کړی دی. روسیې او چین بیا په علني ډول د مادورو پلوي کړې ده. دغو اقداماتو د وینزویلا بحران لا ژور کړی. ګوایدو چې د وینزویلا د پارلمان مشر هم دی، پر مادورو تور لګوي چې د 2013 کال د مې میاشتې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. مادورو له 2013 کال راهیسې د دې هیواد ولسمشر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ خوان ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه رسمیت وپیژنده. د ټرمپ تر دې اقدام وروسته د امریکا او وینزویلا اړیکې پرې سوې. مادورو سپینه ماڼۍ د پر وړاندې د یوې کودتا په مشرۍ تورنه کړې ده. د دغه راز ادعا کړې چې امریکا د وینزویلا د سرو زرو او تیلو د اخیستلو هڅه کوي.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د ورځنیو محاورو په زړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قونسلګری بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دا هڅې له ډیپلوماتیکو لارو پیل شوي دي. جګپړي امریکایي چارواکي وایي چې د را روانې فبروري میاشتې په 14مه او 14مه په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کانفرنس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به د فبروري په 14مه د لیما ډلې په نوم د ټولنې د بیړنۍ غونډې کوربه وي، او په دې غونډه کې به د وینزویلا د بحران په اړه بحث وشي. او د جاپان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو په نیمه پای لوبه کې پرون د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. نن به د عربي متحده اماراتو او قطر لوبډلې په دې لړۍ کې سیالي سره کوي.
دا ژوند رنگونه.
ګلالی، کار دنده دې څه ده؟ دلته زه تا وینم ډېره بوخته ښکاري.
زما وظیفه د مشاورینو د څوک چې مشاورې ته راځي تنظیمول دي. بعضې خو خلک دي هر رقم رویه کوي، بعضې ها یعنی ډېر که منتظر پاتې سي داسې بې حوصلې سي. خو هر رقم مشکلات لري، ځکه چې دلته چې څوک راځي ټول خلک مشکلات لري.
تاسې خپله څنګه رفتار ورسره کوئ؟
ښه ده، خو ځکه چې هغوی ټول مشکلات لري، موږ باید ښه رویه ورسره وکړو. ځکه چې ټول مشکلات لري، هغه په دې خاطر موږ باید صبر حاصله ورته وکړو.
دا مشاورین کومو برخو کې دي چې تاسې ور معرفي کوئ؟
دا مختلف بخشونه لري. موږ د هر بخش مشاور لرو چې بیا هر مشکل چې هغوی ولري هماغه بخش موږ یعنی پوښتنه ترکو چې تاسو کوم بخش کې مشکل لري، بیا هماغه د موږ مشاورین چې دي بیا نظر د دوی په مشکلاتو هم وغته ور معرفي کوو. د هر چا مربوط چې دي دوی مشکل
تاسو خپل زده کړې هم کړي دي چې دوی برخې ته راغلي.
ما د انګلیسي رشته ویلې ده.
ماشه مخلی تابن ماش په کومه لاره مصرفوئ؟ څنګه
هم په ځان مصرفوم هم په سندوس کوم، ځکه چې اوس داسې خاص مصرفیات لرم صرف دلته یم او درسونه نسته. اوس زیاتره په سندوزوم.
د څه دپاره؟
یعنی په هاینده کې که غواړم چې درس وایم او ماستری وایم په دې خاطر
غواړي. د ماستری د پاره آمادګي ونیسي. پس انداز د ځوانانو د پاره څومره مهمه مسله ده چې باید په نظر کې ونیسي؟
پس انداز ډیر ښه ده. هر څوک باید په خپل ژوند کې حداقل ځان ته یو څه پس انداز ولري، ځکه چې همیشه انسان په یو حالت کې نه وي. په ډیر سخت سخت کارو سره مخ کېږي، باید یعنی مخکې له مخکې د یو مشکل راسته تدابیر ونیول سي. ښه ده. څوک تر څو چاته مجبوریت پیدا نه کړي محتاج نیستي، مخکې له مخکې باید فکر ورته وکړي.
د ژوندۍ همیشه بریالی
تاسو همیشه ژوندۍ اوسئ، سلامت اوسئ، چې ماته وخت راکړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر اوو و ورځې د اونۍ خپرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادۍ راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستیو څو ثانیو کې د ازادۍ رادیو بل نیم ساعته خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور اوروي چې د وړاندې کولو لپاره د دې په سټوډیو کې راغلی او تاسو ته د خبرونه وړاندې کړی. مهرباني
تکل صاحب، تشکر از شما، مهربان هستین.